دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړم د دې خبرونه کوربه په سرکلې کوم. په دې هله چې روغ جوړی بیاست درنوردونکو، په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه شمې ریپورتونه او شننې در خبرو. د خبرونه په دویم نیمه کې تاسو ته مشال ریډیو اونۍ ز خبرونه هم لرو، خو تر دې هر څه وړاندې به خبرونه واورو چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم، تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په ټوله صوبه کې د کورونا وایرس واکسینو مرکزونه زیاتوي. سپریم کورټ پر رحیم یار خان کې د هندوانو مندر برید کې د ککړو کسانو د نیولو امر کړی، او چارواکي وایي د افغانستان د نیمروز ولایت مرکز زرنج د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې. تفصیل: د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په ټوله صوبه کې د کورونا وایرس واکسین مرکزونو د زیاتولو پریکړه کړې. د صوبې د صحت محکمه کې د کووډ 19 ناروغۍ د مخنیوي د څانګې مشر ډاکټر اکرام الله پرون مشال ریډیو ته ویل چې قبایلي ضلعو کې هم د کورونا وایرس واکسینو لپاره پوره انتظامات کړي دي.
ودري قبایلی ضلع د سيدي چاغي خپل ټارګټ مزيات کوي، سيدي چاغي خپل ټارګټ ترسيږي. یو دوه ډستيکو کې لکه مثلا شته خو ايته موږ سپورټ ورکو ان شاء الله، نو دا به روان یو سورزو کې خپل ټارګټ به چیف کوي.
دا وخت په صوبه کې د کورونا وایرس واکسین شاوخوا 8.5 مرکزونه دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د سار کامی ادارې د شمیرو تر مخه د اگست تر اومه په ټول ملک کې تر 3.35 کروڑ زیات کسان مکمل واکسین شوي دي. په پاکستان کې په 1300 ساتونو کې د کورونا وایرس له وجې 95 کسان مړه شوي. له دې سره له کورونا وایرس د مړو شمیر 2,999 ته ورسید. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سره د وبا له پیل راهیسې په کووډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 3,63,000 زیات شوی دی. په ملک کې په تېره یو ورځ کې د کورونا وایرس 4,240 مثبت کیسونه مخې ته راغلي، خو له کووډ 19 ناروغۍ 9,95,000 زیات کسان بهتر رغیدلی هم دي. د پاکستان سپریم کورټ پرون پر رحیم یار خان کې د هندوانو مندر برید کې د ککړو کسانو په سم د سیتوګه د نیولو امر کړی. د سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ دوه کسیزه جرګه پرون د رحیم یار خان د مندر پیښې از خود نوټیس اورېدنه وکړه. د اګست په 15 د پنجاب د رحیم یار خان په بونګ نومي کلی کې ځینو بلوګرو د هندوانو په یو مندر حمله وکړه او زیان یې ورته ورسو. وزیر اعظم عمران خان په ګډون د ژوند له مختلفو برخو سره تعلق لرونکو د پیښې غندنه کړې. بلخوا پرون په قومي اسمبلی کې په متفقه قرارداد کې د پیښې غندنه وشوه. په قرارداد کې ویل شوي چې د پاکستان پاین کې د اقلیتونو حقونو خوندي ساتل شامل دي، او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د لګکیو مذهبي ځایونو ته زیان ورسوي. پاکستان مسلم لیگ نون ویلي چې په برتانیا کې د خپل رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پاتې کېدو لپاره قانوني لارې چارې په کار اچولي. د ګوند ویاندې مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې نواز شریف د برتانیې کورنو چارو وزارت ته په طبي بنیادونو د شپږو میاشتو لپاره د خپلې ویزې غځولو درخواست لیږلی، چې هغوی د ځینو اعتراضاتو په بنیاد د اګست په 15 رد کړ. هغې وویل د نواز شریف وکیلانو اپیل جمع کړې. د پاکستان حکومت د برتانیې لخوا د نواز شریف ویزه د نه غزولو فیصله هرکلی کړی او ویلي دي چې هغه باید پاکستان ته ورشي او د خپلو مقدماتو دفاع وکړي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. چارواکي وایي د افغانستان د نیمروز ولایت مرکز زرنج په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې. د ولایت یو چارواکي پرون د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه کنګ ولسوالۍ ونیوله چې د مرکز زرنج ښار 30 کیلومتره کې پرته ده. د دغه چارواکي په خبره په دغه مهال طالبانو 15 امنیتي ځواکونو ته مجبور لاړولې. دغه چارواکي ویل چې ایران پرون د افغانستان پولیس ته نږدې د دې هیواد کډوالو ته یو کیمپ هم جوړ کړی دی. یو بل چارواکی هم چې نه غوښتل نوم یې خپور شي مشال ریډیو ته ویل پرون ماښام راهیسې خلک څه کوي چې له زرنج ښار وځي. دا لومړی ولایت دی چې مرکز یې د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. د امریکا پوځ او د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو سازمان جی 7 د اګست په 6 په ایران تورو لګو چې د عمان په نړیوالو اوبو کې په یو ټینکر د تیرې اونۍ په حمله کې لاس لري. د امریکا د پوځ مرکزي کمانډې ویل چې په بحیره عرب کې د مرسر سټریټ په نوم د تیلو په یو ټینکر د ډرون حملې شواهد یې راټول او معاینه کړي. په دغه برید کې یو برطانوي امنیتي ساتونکی او له رومانیا سره تعلق لرونکي د کښتۍ کپتان وژل شول. په بیان کې ویل شول چې د ماهرینو په خبره هغه بې پایلټ الوتکه په ایران کې جوړه شوې. په انحال کې جی او هیوادونو په ټینکر د حمله غندنه کړې او دا یې غیر قانوني برید بللې. د برتانیې، کینیډا، فرانس، جرمني، اټلی، جاپان او امریکا بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې ویل چې ټول شواهد د ایران طرف ته اشاره کوي، خو تهران په برید کې لاس لرلو نه انکار کوي. داود مشال، ریډیو خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. خبرونه مو له ملیحه امیرزاده څخه اوریدل. او سمره زو د ریپورټونو پر لور، د خبر پښتونخوا د سیاحت محکمه وایي په صوبا کې د کورونا وایرس واکسینو لپاره په سپتمبر میاشت کې نور مرکزونه هم پرانیزي. د وخت په صوبا کې د کورونا وایرس واکسینو د مرکزونو شمیر او 850 دی. د سیاحت محکمې چارواکي ډاکټر اکرام الله مشال رډي تول چې په صوبا کې له 340,000 څخه زیات کسان واکسین شوي دي. د بداس حال کې دا چې په پاکستان کې د کورونا وایرس د څار کمی ادارې له شمیرو سره سم د اگست تر 15 له 340,000 زیات کسان واکسین شوي دي. نور تفصیل په دې اړه ګلای ازره کوي.
د دې ویل چې موږ کارت بلاک کوو، دا کو کارت او وروسته دا ټول پروسس دا موږ انتقال او دا ټول مسله جوړېده نن دې د وجو لګو کنه.
دا غږ د پېښور په یکتوب سیمه کې د یو دوکاندار وو چې نوموړي له هغې وروسته د کورونا وایرس واکسین لګولې چې حکومت د واکسین په اړه د پوهاوي کمپاین پیل کړ. د نورو اقداماتو ترڅنګ حکومت د هغه کسانو موبایل ټلیفون سیمونو د بندولو هم ویلي چې د واکسین لګولو انکاري دي. رحمت الله وای واکسین لګولو وروسته یې اندېښنې ختم شوې. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې په ټولو صوبه کې د کورونا وایرس واکسین مرکزونو د زیاتولو پریکړه کړې ده. د صوبې د سیاحت محکمې کې د کووډ-19 ناروغۍ د څانګې مشر ډاکټر اکرام الله د اګست پر 6 مشال اړتیا ویل چې دا وخت په صوبه کې د کورونا وایرس واکسین شاوخوا 750 مرکزونه دي. نوموړي ویل چې په سپتمبر میاشت کې به د مرکزونو شمیر 0 ته زیات کړي. ډاکټر اکرام الله دا خبره هم وکړه چې په صوبه کې د کورونا وایرس واکسین لپاره موبایل یا ګرځنده ټیمونه جوړ کړل شوي دي چې لری پرتو سیمو ته ورځي. د ویل قبایلي ضلعو لپاره یې هم د کورونا وایرس واکسین لپاره پوره انتظامات کړي.
قبائلی علاقوں کی سینٹری کمی لگی پدی بانی دی چی آغاز ہے کی دا نیٹ کوریج نشتا لمز دغری نو آل تا مونگا زیاد تر موبائل ویکسینیشن کو مونگ پل دی چوستا ویلی دی چی آگی موبائل ٹیمونے جوڑی او اغر علاقوں کی دی کنو زمونگا دستگی دی چی آگی دکم ٹارگیٹس مونگا ورکڑی دی گنا زمونگا ٹارگیٹ چی دی اغا 1,00,000 doses per day for the first doses. نو الحمدللہ ہے کہ زمونگا قدرے قبائلی ضلع دسیدی چاہی خپل ٹارگیٹ مزیات کئی سیدی چاہی خپل ٹارگیٹ ترسی گی یو دو ڈسٹرکو کے لگا مسئلہ شتا کو آئی تمون وہ سپورٹ ورکو انشاءاللہ نو دابم بمرا روانی و سورز کی اغا خپل ٹارگیٹ بری چیف کئی.
دا کرونا وائرس دا واکسین پا آلا دا ناسا مو معلومات و مخنیوی لپارا ہم حکومت اقدامات پورتا کری پا دیکھ دا سرکاری ملازمین لپارا واکسین لگول لازمی گرزول شبی. دا پیخور یا اسودین کے مکرم خان وائی دا واکسین پا آلا دا ناسا مو معلومات و نیوی لپاره پوهاوی ته ضرورت دی او د خپل هم واکسین لګوي.
منګا کوټ به ولي نن سبا کې پېښ چې واپس راغلو نو به د افپاته من خوا سره ډیسپنسری د کنه د دینه به ولګو. دې لپاره ضروری ده چې سیادت لپاره خپل ځان د لپاره خیال وکي او د نورو خل انسانت خیال وکي. جی خالي دغه نه چې ټول انسانت خیال وکي، دا چې دې لپاره دغه وشي دلته لیکچر وشي پرچال وشي نو ان شاء الله وبشي دا خلک شروع کړي زاده خیره.
د خبر پښتونخوا د حکومت له شمیرو سره سم په صوبه کې له 340,000 زیات کسان واکسین شوي دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د سار قامي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر شمیرو تر مخه د اگست تر 15 پورې په ټول هیواد کې 3,02,00,000 زیات کسان واکسین شوي دي. تر دې مخکې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر ویلي ول چې په یوه ورځ کې تر 300,000 زیاتو کسانو ته د کورونا وایرس واکسین لګولو هدف یې ترلاسه کړی دی. په پېښور کې د خیبر میډیکل پوهنتون کې د کووډ-19 ناروغۍ د لیبارټری مشر ډاکټر یاسر یوسفزی وای د دې ناروغۍ مخنیوي او ختمولو لپاره واکسین ډیر زیات ضروری دی.
سمال پاکس ته وای نو هغه ته به پته هم نه ولی چې سمال پاکس داسې یو مرض و چې ټوله دنیا کې تباهي کړې وه او ویکسین د وژنه ختم شو پولیو دا که مرز دی چې دنیا کې ختمېدو ته ډېر نږدې دی او هم د ویکسین د وژنه دی نو کووډ ویکسین هم دا ډیټا شو کوي موږ سره هسپتالونو دا پته لګي چې چا ویکسین کړی نو هغې خلکو ته کووډ هاسپټلایزیشن یعنی هسپتال کې داخلېدو شرح یا د کووډ د وژنه مرګ شرح انتهایی زیات کم شوی دی نو کووډ ویکسین ډېر زیات ضروري دی ټولو عوامو لپاره ضروري دی
د پاکستان په څیر د نړۍ نورو هیوادونو کې د کرونا وایرس واکسین لګول دوام لري د امریکا جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه د اګست تر شپږمې پورې په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس واکسین 43.3 کروڑ خوراکونه ورکړل شوي دي تر دې مخکې اروپایي ټولنې کې شامل هیوادونو نیمایي آبادی واکسین شوې ده د اروپایي کمیشن ویاندې دانا سیپنټ د جولای اخري اونۍ کې ویلي ول چې په یورپ کې 2.25 میلیون کسان په مکمله توګه واکسین شوي دي کرونا وایرس د 2019 کال د دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې موندل شوی وه چې وروسته بیا د امریکا او یورپ په شمول د نړۍ بیلابیلو برخو ته خپور شو د وایرس د مخنیوي لپاره په ملکی سطح حکومتونو بیلابیل ګامونه پورته کړي او په نړیواله کچه هوایی ریل سړک یا د سمندر له لارې سفري محدودیتونه هم لګول شوي دي
ګلایا استاد ته رپورټ وړاندې کاوه د امن نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي چې په سیمه کې د امن د غوښتنې له کبله ورته دړکې او ګواښونه ورکول کېږي دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې د امن نېشنل ګوند د یو مشر عبیدالله قاسی مړی موندل شوی دی او په ملکنډ کې د ګوند پر یو بل غړي رازق جان اډوکیټ په یو وسلوال برید کې ټپي شوی دی ملخوا حکومت وایي په سیمه کې د امنیت لپاره هلې ځلې کوي او د بلوچستان او پنجاب پوله د امنیت ټینګ ساتلو لپاره کمیټه جوړوي په دې اړه شاهین بنیرای رپورټ لري
په داسې حال کې چې په سیمه کې د امنیت وضع اندېښنې راولاړې کړې دي د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې د دړکو او ګواښونو سره مخ دي نوموړي د اګست په 4مه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل داسې یوه ورځ نه تیریږي چې هغه ته ګواښونه نه کیږي نوموړي زیاته کړې ده چې هغه د مذهبي سغدریزو په نښه دی او د ګوند په غړیو یې بریدونه ترسره کیږي په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند ستر سکتر سردار حسین بابکو ویل چې ریاست د هغوی د ګوند مشرانو او غړیو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی
ټلیفون هم کیږي هم دغه سې کاسي صاحب اغوا شي زمونږ د پاټای مشر او بیا لاش مونږ ته میلاو شو اوس ملکنډ ضلع کې هم رازق جان صاحب باندې حمله وشوه او دا ټول عمر مونږ خو هغه خلک یو چې مونږ د یوې یوې جلسې نه شپېته شپېته لاسونه پورته کړي دي خو مونږ د امن خبره پرېښودې نه ده جرم زمونږ دارې چې مونږ د امن خبره کوو چې بای جمعتونه مروانوي مدرسې مروانوي پولونه مروانوي ټارګېټ کیلینګ مکوي حکومت په دې خبره پوه هم دی چې د عوامي نشته پاټای بیانیه چې دغه د امن ده اوس مونږ په دې خبره نه پوهېږو چې دا حکومت دهشتګرد سره ولاړ دی که ولس سره ولاړ دی د ولس خو مطالبه دا ده ګاونډ سره دې تعلقات درور ولایي جنگونه دینی فسادونه دینی
په پیښور کې د باچا خان مرکز د شمیرو تر مخه د کال 2015 راهیسې تر اوسه د عوامي نېشنل ګوند خواوشا زر غړي او مشران په وسلوالو بریدونو کې وجل شوې دي په دوی کې د ډیرو بریدونو ذمہواری وسلوالو طالبانو منلې ده آیا په بلوچستان کې د ګوند یو مشر عبید الله قاسی وجنه او په ملکنډ کې د ګوند په یو مقامی مشر رازق جان اډوکیټ وسلوال برید په عوامي نېشنل ګوند بریدونو یو بل پړاو دی په دغه اړه په پیښور کې میشت خبریال او د انګریزي ژبې د ډان ورځپاڼې ایډیټر اسماعیل خان وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په سیمه کې د امنیت وضع یو ځل بیا په خرابېدو ده او هدفي بریدونه ترسره کیږي خو د عوامي نېشنل ګوند په غړیو د وروستیو بریدونو نه خو چا ذمواري قبوله کړې ده او نه داسې څه ثبوتونه رامنځته شوي چې ګنې عوامي نېشنل ګوند یو ځل بیا د وسلوالو ډلو په نښه دی نوموړي په سیمه کې د امنیت په اړه نور اوایل
تاسو وګورئ نو زما خیال دی پرسه کال او د دې کال چې کوم عدد او شمار راغلی دی نو دا غې تر لاندې تقریبا 42% اضافه شوې ده په بریدونو کې او په حملو کې او خاص کر د نیا شوري ملک تاسو وګورئ نو نور هم په دې کې څومره راغلی دی په خیبر کې اوس په اداره رنګ چې ته نو شو په خیبر کې داسې درې پر لپسې په یو ورځ کې بریدونو شو په شمالي کې خو لا روان اوس په جنوبي وزیرستان کې هم ډېر په هغه سره نو هغه نه معلومیږي داسې چې حالات خرابې ډېر روان دي
عوامی نیشنل ګوند د اګست په شپږمه په یو بیان کې ویلي چې که ریاست د دوی د غړیو حفاظت نشي کولی نو دوی به بیا خپل بندوبست کوي. په عین حال کې د بلوچستان د کورونو چارو وزیر ضیا لانګو هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې د عبیدالله قاسي په وژنه کې ریاستي ادارې ککړي دي. نوموړي د زیارت په ورځ په کوچلاخ کې د عبیدالله قاسي د جنازې د مراسمو نه وروسته مشال ریډیو ته وویل چې اغواکار به زر وپیژني او د قانون منګولو ته به وسپاري.
لانگو وای چې موږ قاتلان په ګوته کړی دي او تر هغو پورې به ډېر زر ورسیږو. په څو ورځو کې به تاسې وګورئ چې د دوی په ضد به ډېر غټ عملیات وشي او ستاسو د ټولو مخ ته به حکومت چې کوم ګامونه پورته کوي هغه به ښکاره شي.
په خیبر پختونخوا کې د امنیت په اړه مو د صوبې د اطلاعاتو د وزیر کامران بنګش سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. بلخوا د اګست په شپږمه مرکزي حکومت په یو اعلامیه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په یو غونډه کې پریکړه شوې چې په افغانستان کې د بدامنۍ نه وروسته بعد د پنجاب او بلوچستان په پولو باندې ځانګړې کمیټې فعالوي چې امنیت به یقیني کړي. په غونډه کې دا پریکړه هم شوې چې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره به د ترهګرۍ ضد قومي پلان کې ځینې بدلونونه هم کولی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. پاکستان مسلم لیگ نن ویلي چې په برتانیا کې د خپل رهبر او د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د پاتې کېدو لپاره قانوني لارې چارې په کار اچولې دي. دا له هغه وروسته ده چې د برتانیې د کورنیو چارو وزارت د اګست پر پنځم هلته د شپږو نورو میاشتو لپاره د نوموړي لخوا د ویزې غځولو درخواست رد کړ. نواز شریف د 2019 کال نومبر میاشتې راهیسې په برتانیا کې د علاج لپاره استوګن دی. په نوموړي د درغلیو یو شمیر تورونه دي خو هغه دا ټول ردوي او تر شا یې سیاسي انګیزه ګڼي. په دې اړه نور حال د احمد شاه اعظمي په رپورټ کې اورو.
د پاکستان مسلم لیگ نن ویاندی مریم اورنگزیب د اگست پر شپږمه په اسلام آباد کې یوې بیړنۍ خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د ګوند رهبر د برتانیې کورنۍ چارو وزارت ته پر طبي بنیادونو د شپږ میاشتو لپاره د خپلې ویزې غځولو لپاره درخواست لیږلی و چې هغوی د ځینو اعتراضاتو په درلودلو سره د اگست پر پنځمه رد کړ.
میاں نواز شریف تخپل ویزی د غزیدلو لپاره درخواست چمکړی وو. د برتانی کورنیو چارو وزارت پر هغه اعتراضات وکړل او نوموړی ته ولیکل چې د دې اعتراضاتو د جواب لپاره تاسو د آبادکاری جرګګۍ ته اپیل کولی شئ. د نواز شریف وکیلانو هغه اپیل جمع کړی دی تر څو چې دا قضیه د آبادکاری په محکمه کې روانه وي. تر هغه وخته د کورنیو چارو وزارت پریکړه غیر موثره ده او په برتانیا کې د نواز شریف قیام قانوني ګڼل کیږي.
بلخوا د پاکستان حکومت د برتانیې لخوا د نواز شریف د ویزې نه غځولو پریکړې هرکلی کړي او ویلي دي چې هغه باید پاکستان ته راسي او د خپلو مقدماتو دفاع وکړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د اګست پر پنځمه له دې پریکړې سمدستي وروسته په یو ویډیو پیغام کې وویل چې نواز شریف ناروغ نه و او په دروغ ویلو سره د برتانیې ویزه اخیستې وه.
پاکستانی ټولنې د پاکستان حکومت او د پاکستان ولس د برتانیې له حکومت غوښتنه کوله چې تاسو داسې خلکو ته پناه مه ورکوئ چې هغوی په لکونو او کروڑونو نه بلکې د اربونو روپیو په درغلیو کې ککړ دي.
فواد چودري زیاته کړې چې په برتانیا کې د پاکستان سفارت نواز شریف ته د سفر کول موقتی کاغذات جوړولای سي چې هغه پاکستان ته پراتک سره یو ځل بیا زنداني سي او پر ضد یې جوړ سو مقدمو ته مخامخ سي. خو د پاکستان مسلم لیگ نن مشران وایي چې رهبر اوس هم په برتانیا کې تر تداوی لاندې دی او نسي کولای چې په داسې حالاتو کې پاکستان ته سفر وکړي. د علاج په غرض تللی نواز شریف د 2019 کال له نومبر میاشت راهیسې د برتانیې په سر ښار لندن کې اوسېږي. د برتانیې حکومت هغه ته هر شپږ میاشتې وروسته ویزه ورتمدیدوي. د نوموړي د پاکستاني پاسپورټ موده د 2020 کال په فبروري میاشت کې پای ته ورسېده خو د پاکستان حکومت بل پاسپورټ ورنکړ او پر ځای د برتانیې له حکومته غوښتنه وکړه چې هغه دې له خپل هیواد څخه وشړي. د پاکستان پخوانی سفارتکار او د نړیوالو چارو پوه ډاکټر همایون خان وایي چې په عمومي توګه دا ډول قضیو کې اپیل منل کیږي.
زما په خیال کې دا اپیل عموما ایکسپټ کیږي. دا د نارمل د دی رول دی یو خو ډیر وخت پې لګي او نارملی دی په نون ریزیدنس او سنز او ویریس ریزنز دی کین سټیل ډو اٹ.
ډاکټر همایون خان زیاتوي چې د ویزې منسوخېدلو په صورت کې نور هیوادونه هم له نواز شریف سره مرسته کولای شي. لکه د پوینا یو وخت چې سعودي ورسره کړی و. د قانون چارو پوهانو په وینا نواز شریف په برتانیا کې د پناه اخیستو لار هم لري، خو د مسلم لیگ نون ګوند مشرانو بیا دا ګنګوسي رد کړي چې ګنې نواز شریف په برتانیا کې سیاسي پناه واخلي. د ګوند ویاندی مریم اورنګزیب د اګست پر شپږمه په خبري غونډه کې ویل چې نواز شریف په ګډون د ګوند د نور مشرانو پر ضد د درغلیو بې بنیاد مقدمه جوړیږي، خو یوه هم نه ده ورباندې ثابته شوې. نوموړي زیاته کړه چې کله د نواز شریف صحت ښه شي نو پخپله به پاکستان ته راسي. نواز شریف د 2019 کال د نومبر پر 19 نیټه له هغه وروسته لندن ته ولاړ چې لاهور های کورټ تر دې درې ورځې وړاندې هغه ته له هیواد بهر د درملنې کولو اجازه ورکړه. د نواز شریف صحت هغه وخت مخ په خرابېدو او د ډاکټرانو یو سرکاري بورډ هم د دې تصدیق کړی و. د لاهور های کورټ له پریکړې وړاندې اسلام آباد های کورټ هم د اکتوبر پر 9 پر طبي بنیادونو د هغه بوري ضمانت وکړ او د الازیزیا سټیل ملز په نوم یو مقدمه کې د نواز شریف سزا د 2 اونیو لپاره وځنډول. په دې مقدمه کې د اسلام آباد احتساب عدالت د 2013 کال د ډسمبر پر 24 نواز شریف ته د 2 کلونو بند او جرمانې سزا ورولې وه. پر نواز شریف په پاکستان کې د درغلي یو شمېر تورونه دي. پاکستان سپریم کورټ په 2019 کال کې نواز شریف د پارلمان له څوکۍ نه اهل کړ او د احتساب ادارې ته امر وکړ چې د نوموړي په اړه درې مالی قضیې وڅېړي. دا ډول نوموړی چې هغه وخت په دریم ځل د پاکستان د وزیر اعظم پر څوکۍ ناست و له دندې لرې کړل شو. نواز شریف تل په درغلی کې د ککړتیا تورونه رد کړي دي. نوموړی تور پوری کوي چې د پر ضد جوړ شوي مقدمې سیاسي انګیزه لري او د پوځ او استخباراتي ادارو لخوا د عدالتونو پر ججانو د فشار له کبله هغه ته سزاوي اورول شوي دي، خو پوځ او استخباراتي ادارې له دې تورونو انکار کوي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ مرکزی حکومت هم وایي چې هلته عدالتونه آزاد دي.
احمد شاه اعظمی د خیبر پښتونخوا د زمیندارانو سازمان وایي دوی د صوبی حکومت او متعلقه چارواکو سره په دې اړه څو وارې خبرې کړې دي چې د صوبی زری ځکه دي په رهایشي سکیمونو او یا کاروباري مرکزونو کې نه بدلوي. په تیر څو کلونو کې د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې ګڼ نوي رهایشي او کاروباري مرکزونه جوړ شوي دي چې پکې د مردان او سوات ضلع هم شامل دي. فرخنده اسد په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د زراعت محکمې پر وپاڼه ورکړل شوې دي چې د دغې صوبې زرعي ځمکه څه باندې 3.5 میلیونه ایکړه ده چې د صوبې د خالص کورني پیداوار یا جی ډی پی د 10% نه زیاته برخه جوړوي او د دغې وپاڼې تر مخه د صوبې د 20% نه د زیاتو خلکو روزګار ورسره تړلې دي. خو د صوبې زمینداران او کاشکاران وایي په خیبر پختونخوا کې زرعي ځمکه په کمیدو او رهایشي او کاروباري ځایونه په زیاتېدو دي. د صوبې د زمینداران د سازمان انجمن کاشکار ران مشر نعمت شاه روغانی د اگست پر شپږمه مشال ریډیو ته ویل دوی دا مسله سو وارې متعلقه حکومتي مشرانو سره شریکه کړې ده چې په دې اړه د قانون سازي وکړي.
دلته اوسه تقریبا چې کومه قیمتي ځمکه را وغه فصل کو غړې کو چکندر کو تماکو کو لو سبزی کو لی ګوار کو غدم کو هغه ټول چې کوم د نن ټول شي په شو د کورنو بلډینګونه جوړې نو هغه دوه نتیجه د ما خاطر چې دې وخت تقریبا 50% زمونږ رغبه د دغه کوم د خیبر پښتونخوا
د سوات د مټي تحصیل د میونسپل انتظامی یو چارواکی رضا شاه د اگست پر شپږمه مشال ریډیو ته ویل په سوات کې په زرعي ځمکو د کورونو او ټاونشپ جوړولو بندیز لګول شوی نو ځکه خلک د سیند پر غاړه هم کورونه او یا مارکیټونه جوړوي. دا چې په یو علاقه کې د ټاونشپ جوړولو د سرکاري اجازت اخیستو څه طریقې کار وي او آیا واقعي هم زرعي ځمکې په رهایشي سکیمونو او یا د کاروباري مرکزونو په جوړولو کې استعمالیږي په اړه د سوات د پرمختګ د سرکاري ادارې یا د سوات ډیولپمنټ اتارټي د منصوبه بندۍ اسیسټنټ ډایرکټر رحم زیب د اگست پر شپږمه مشال ریډیو ته وویل
کنټرول نشته روان دی کم کنسشن روان دی کم دراغی تا درنش داری مخنیوی نش داری چیارا مونگی کنٹرول کویات دا چی دغو کو
رحم زیب دا هم وایی پا تیرو پینزو کلونه که پا صوبه که داسی گن کاروباری مرکزونه و رهایشی علاکه جوری شوی دی چه زیاتر پا که دوی غیر کارونی کرسولی دی بلخوا دا مردان دا ڈیولپمنٹ اتارٹی یو چارواکی ولایت خان دا اگست پر شپږم مشال ریډیو ته وویل دوی کوشش کوي چې داسې سکیمونو او منصوبو مخه ونیسي چې په کې زرعي ځمکې په رهایشي ځایونو کې بدلېږي
پرایویټ فرم کې دا په زیاتېدو دي او سرکاري زموږ ټاون چې کم نه چونکې ګورنمنټ له طرفه بیل دی نو دا خو په مکه زړه په زړه دي او پرایویټ ټاونونه ځای په ځای جوړېږي ډېر جوړېږي مارکیټونه ټاونونه
د خیبر پختونخوا 80% آبادی په کلیوالو سیمو کې اوسېږي دا چې د آبادۍ زیاتېدل هم د زرعي ځمکو په رهایشي یا کاروباري ځایونو کې د بدلېدو یوه وجه ده په اړه د سوات د ډیولپمنټ اتارټي د منصوبه بندۍ اسسټنټ ډایرکټر رحم زیب وایي
د
خیبر پختونخوا د زراعت محکمې پر وبپاڼه د ورکل شوو معلوماتو له مخې د صوبې د څه باندې 14 میلیونه اکړه زرعي ځمکې 22% ځنګلات جوړوي او پر 23.90% فصلونه کرلی شي
د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر دوا خان مینهپال پرون په کابل کې وژل سو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغه وژنه تایید کړه او وسلوالو طالبانی ذمواري یې قبول کړې ده مینهپال پرون د جمعې د لمانځه پر وخت له یو ځایي جمعه سره نږدې په ډزو وژل سو په دې اړه تفصیل ملیحا امیرزاده راکوي
د افغان حکومت ته رسنو د مرکز مشر دوا خان مینهپال پرون د کابل د دارالامان په سیمه کې د طالب وسلوالو په ډزو وژل شو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانکزی رسنو ته پاستولی پیغام کې ویل چې وسلوالو مخالفینو دوا خان مینهپال د جمعې د مانځه پر مهال د عثمان غنی جامع جومات ته سیرمه په ډزو وژلې دی ښاغلی تانکزی ویل له بده مرغه د افغانستان د خلکو دښمنانو ترهګرو نن یو وار بیا په یو بزدلانه عمل لاس پورې کړ او پر وطن مین یو مبارز ځوان چې د ترهګ ګرو د تبلیغاتي جګړې پر وړاندې ولاړ وو د حکومت تر رسنو د مرکز مسول دوا خان مینهپال د جمعې د مانځه پر مهال د کابل ښار د اوومې ناحیې اړوند سیمه کې وژلو ښاغلی ستانکزی دا نه دي ویلي چې د پیښې سره د تړاو په تور څوک نیول شوي دي او که نه وسوالو طالبانو د مینهپال د وژنې مسؤلیت منلی دی د دې ډلې ویان ذبی الله مجاهد رسنو ته په استولي پیغام کې ویلي نوموړی د طالبانو په یو ځانګړي برید کې وژل شوی دی دوا خان مینهپال څو میاشتې وړاندې د حکومت د رسنو د مرکز مشر ټاکل شوی و له دې وړاندې د جمهوري ریاست مرستیال ویان و ښاغلی مینهپال د ولسي جرګې د تیرو ټاکنو پر مهال د جمهوري ریاست د ویان د مرستیالۍ له دندې استعفا ورکړه او په ټاکنو کې د کوچیانو په استازیتوب د ولسي جرګې چوکۍ ته نوماند شو خو بریالی نه شو نوموړي د افغانستان د عامه کتابتون د مشرۍ دنده هم ترسره کړې او د څو کلونو لپاره د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس پاتې شوی و ښاغلی مینهپال دغه شان په سویلي ولایتونو کې د آزادی ریډیو د خبریالۍ دنده هم ترسره کړې وه هغه شاعر لیکوال او د کابل پوهنتون د حقوقو له پوهنځي فارغ شوی و د مینهپال یو نږدې ملګري نثار صالح وویل چې هغه د امن لپاره کار کول او د سولې پیغام یې رسول غوښتل
ښاغلی مینهپال د دې وطن له هر لویشت سره د دې وطن د انسان لپاره یې همیشه د شپې ورځې توقع کوله سره نه دا چې یوازې د څه شاعر و یو لیکوال و یو ډېر روشنفکر انسان و مګر په کورنۍ کې هغه د انسان او ټولو ازادیو ته ډېر احترام کوي د مینهپال صاحب خپله فلسطیني ازادي باندې ایمان او باور درلود یو لمن اولادونه یې تر شا پاته کوله دوه زامن درې لونې مجموع کې د وطن بحثونه کوله همیشه یې کوشش دا و چې د افغانستان لیرو کلیو اطرافو پورې باید د وطن مینه ورسېږي د خلکو سره ډیالوګ وسي د یوې غریبې کورنۍ سړی و خو خپل کور یې نه درلودې پندې کاسې چار کیس د کرایې په کور کې اوسېدی
ښاغلی مینهپال څو میاشتې وړاندې د یک په نوم د افغانستان له خصوصي ټلویزیون سره د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي چې د وسلوالو هدف د خلکو یرول او د وطن دوستۍ له هدفه ګرځول دي باید یره ترې ونه لري په افغانستان کې دننه او په کابل کې د امریکا سفارت د مینهپال وژنه غندلې ده په کابل کې د امریکا سفارت شاز دفیر ماس ویلسن په خپل ټویټر لیکلی چې دا طالبانو لخوا د مینپال په وجل کېدو سخت خواشینی شوی. د عبدالله په مشرۍ د افغانستان د مصالحې عالي شورا له لوري د غندنې په اعلامیه کې راغلی چې دغه بوستلانه او ترهګره حمله په کلک ټکو غندي او د دغه ډول حملو مسؤلین به خامخا حساب ورکوي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په ښاغلي مینپال دا مرګونی حمله غندلې او په خپل فیسبوک کې لیکلي چې شهید مینپال مبارز قلموال، فرهنګ پال، تکړه لیکوال، شاعر او ښه ژورنالیسټ و. نهایت با شخصیت وطن پال او د حساب سړی و. مرګ یې ډېر خواشینی کړی. د ننګرهار والی او د ولسمشر سلاکار ضیاءالحق امرخیل په خپل ټویټر لیکلي چې ښاغلی مینپال د پردی جګړې قرباني شو. ګڼو نورو افغانانو هم د مینپال وژل غندلي او طالبان یې مخاطب کړي چې که دغه ډله پر وطن د واکمنۍ خوبونه ویني نو باید وطني قدرونه ونه وژني.
مشال رادیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. ملیحه امیرزاده د خبرونو لنډیز ورپسې وړاندې کوي.
خیبر پختونخوا د صحت محکمه په ټوله صوبه کې د کورونا وایرس ویکسین مرکزونو د زیاتولو پریکړه کړې. د صوبې د صحت محکمه کې د کووډ 19 ناروغۍ د مخنیوي د څانګې مشر ډاکټر اکرام الله پرون مشال رادیو ټول چې قبایلي ضلعو کې هم د کورونا وایرس ویکسینو لپاره پوره انتظامات کړي. دا وخت په صوبه کې د کورونا وایرس ویکسین شاوخوا 350 مرکزونه دي. د پاکستان سپریم کورټ پرون په رحیم یار خان کې د هندوانو مندر برید کې د ککړو کسانو په سمدستي توګه د نیولو امر کړی. د سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې دوه کسیزه جرګه پرون د رحیم خان د مندر پیخې از خود نوټیس اورېدنه کړې. د اګست په 15مه رحیم یار خان په بونګ نومي کلي کې ځینو بلوګرو د هندوانو په مندر حمله وکړه او زیان یې ورته ورسو. پرون په قومي اسمبلی کې په یو متفقه قرارداد کې د پیخې غندنه وشوه. پاکستان مسلم لیگ نون ویلی په برتانیا کې د خپل رهبر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پاتې کېدو لپاره قانوني لارې چارې په کار اچولې. د ګوند ویانې مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه وویل چې نواز شریف د برتانیې کورنو چارو وزارت ته په طبي بنیادونو د شپږو میاشتو لپاره د ویزې غځولو درخواست لیږلی و چې هغوی د اعتراضاتو په بنیاد رد کړ. هغې وویل د نواز شریف وکیلانو اپیل جمع کړی دی. چارواکي وایي د افغانستان د نیمروز ولایت مرکز زرنج په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې. د ولایت یو چارواکي پرون د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه کنګ ولسوالۍ ونیوله چې د مرکز زرنج ښار په 30 کیلومتره کې پرته ده. د دغه چارواکي په خبره پر دغه مهال طالبانو 15 امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې. دا لومړی ولایت دی چې مرکز یې د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېږي. او د امریکا پوځ او د نړۍ اووه سترو صنعتي هیوادونو سازمان G7 پرون په ایران تور لګو چې د عمان په نړیوالو اوبو کې په یو ټینکر د تېرې اونۍ په حمله کې لاس لري، خو تهران په برید کې له لاس لرلو نه انکار کوي.
مشال رادیو ته غوږ یاست. د خبرونو لنډیز درته ملیحه امیرزاده وړاندې کوو. اوس هم تاسو د مشال رادیو اونیز خبرونه د کرښې پر غاړه په تکراری توګه خبرو. د دې خبرونې کوربه شاهین بنیری دی.
د کرښې پر غاړه
د کرخې په غاړه خبرونه کې د شاهین بنیری سلامونه او نیکی پیرزوونه ومنه. اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په دغه خبرونه کې مونږه د افغانستان پاکستان د پولي دواړو اړخ ته چې کوم ولسونه دي د هغې په روزانه ژوند، اقتصاد، سیاست، کلتور او وغوی ته په ورپېښو ستونزو او چیلنجونو باندې خبره کوو. مونږ چې د افغانستان د امنیت خبره کوو نو په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو د وتلو نه وروسته راپورونه داسې راځي چې د بدامنۍ پېښې ډېرې شوې دي، د تشدد پېښې ډېرې شوې دي او د هغې په نتیجه کې دواړه طرف ته تګ را تګ د عام ولسونو تګ را تګ دی او کاغه بیا د کاروبار او سوداګرۍ د پاره د انسانانو او د ګاډو تګ را تګ دی هغه تر ډېره حده پورې اغېزمن شوی دی. په قبایلي ضلعو کې، بلوچستان کې چې څومره پښتانه اوسېږي، پښتانه قبیلي اوسېږي، د دې د ژوند یا د اقتصادي ژوند ډېر لوی اډانه، ډېر لوی انحصار چې دی هغه په دې کاروبار باندې دی. څه خو دا لارې د تېرې مودې د بدامنۍ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو سیاسي اختلافونو او امنیت د وجو تړلې پاتې شوې دي. اوس بیا د امنیت وضع لا په خرابېدو ده. نو په دا حال کې د کاروبار څه صورت حال دی، انسانان چې راځي، بیا طالب علمان دي دواړه طرف ته، د افغانستان طالب علمان په پاکستان کې زده کړې کوي، د پاکستان طالب علمان په افغانستان کې زده کړې کوي، د هغې ژوند هم اغېزمن شوی دی. په دغه موضوع باندې به خبرې کوو. مسله دې خپرونه کې د پاکستان د فیډریشن چیمبر اف کامرس اینډ انډستری داغی مشر دی دارو خان چکزی سیب اغرا سرا برخ خلی چکزی سیب تاسو ستوری مشوی هم پخیر
ستوری مشوی بنادی صاحب
ډیر مهرباني جی تاسو وخت وست مو سره خبرې کوي مونږ سره د خبرونه کې د اغز د کوونکو پاستازي توپ باندې چې غد افغانستان راغلي دی د پاکستان په تعلیمي دارو کې زده کړې کوي شریف الله مومن ډاکټر شریف الله مومن چې دی په ډاو میډیکل کالج کې زده کوونکې د سره خبرې کوو مومن صاحب تاسو ستوري مو شویم په خیر
السلام
علیکم وعلیکم السلام ډیر مننه ستار صاحب دی چې دی د افغانستان سره تړاو لري او دی کاروبار کوي دی کاروباری دی نو ستار صاحب تاسو هم ستړي مشوي پیل بردوی نو کو اساسی صاحب ساده پختنه دادا چې د امنیت حالت خراب دی نورم خراب شوی دی د کاروبار سره صورت حال دی
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کم کاروبار دی دا د تیر پنځو شپږو کالو ته هر وخت دی د کال په کال چې کم د دې موږ فیګرز ګورو نو هغه په چټې دور روان دا وخت چې کم د تیر میاشتې یا د یو نیم دوه میاشتې کم حالات دی دا داسې دي چې بیخي ډېر زیات دو دي ته داسې حالات وایي چې غیر یقیني صورتحال دي یو تاجر که مال د پاکستان د لارې افغانستان ته لیږي نو د ډېر مجبورۍ نه لیږي ځکه چې حالات هلته چې دي هېڅ معلوم نه دي او د هغه ځای څخه چې کوم مالونه دي هغه بغیر ضرورته کوشش دا کوي چې بس د هغه ځای څخه راولیږي نو په داسې حالاتو کې تاجر ته ډېر سخت نقصان دي تاجر چې دي هغه په دواړو حالاتو کې کچیر د مال ډیمانډ نه وي او د مال خرڅوي هغه هم د ته پارزانه بیه خرڅیږي او که د مال ډیمانډ وي او د نشي ورسولی په هغه باندې هم د ته نقصان ده مجموعي طور چې ده دا ټایم تاجر چې ده د ډېر زیات په تشویش کې هم ده او تجارت چې دی هغه ډېر ښکته سوی هم دي
اسګنی صاحب دا راته لږ وایي داسې راپورونه دي چې د دې پولې نه اخوا کنټینرې واوړي ګاډي واوړي نو هغه دوه ځایونو کې ټیکسونه ورکوي یو خو وسلوالو ډرو له اوس ټیکسونه ورکوي بیا چې ښارونو ته ورنه نوځي نو افغان حکومت لې ورکوي دا خبره تر کومه حده صحیح ده
بالکل دا خو صحیح خبره ده په دې خو شک نشته دا د دې نه مخکې چې کوم کنټینرې به د ایران د لارې راتلو کندهار ته نو په لارې به د تجارانو چې دي چې په کومو ځایو کې د طالبانو را تېرېدو نو هغې ته به خامخا پیسې ورکولې اوس خو باقاعده چې دا د طالبانو په بنده کې خپله په شلو صفو کې یو لایه خپله چې ده هغه خپره کړله خپلو ټولو تجارانو ته چې تاسو د هر یو آیټم په سر باندې به دومره پیسې چې دي تاسو جمع کوي او بیا د هغې نه پس چې کوم مالونه کندهار ته ځي هغه بیا د افغان ګورمنټ ته دي هغې ټیکس هم ورکوي طالبان د موټر په سر باندې چې دي شل زره کندارې پنځه زره کندارې دېر زره کندارې خو اصل خبره دا ده چې امن چې راشي د امن ضرورت دی دلته خصوصا چې کوم د سپین بولدک لاره ده په دې باندې دا وخت چې دي مطلب ډېر زیات د امن ضرورت دی ځکه چې د تاجر چې دی هغه د دواړو سره مخامخ دي
ستار ته زما آواز اوري تاسو د اسګزي صاحب خبرې مو اورېدې د دې طرفه چې مالونه زیات کوم مسلو یا ستونزو سره مخ دي د هغه طرفه څه صورتحال نن سبا کم کم مالونه را روان دي د افغانستان او پاکستان ته او چې راځي نو په لار باندې د کوم ننګونو یا خندونو سره مخ دي
ګورې چې دې طرف نه خو میوه اوس وخت کې د خربوزې او د انګورو مطلب چې سیزن دی نو دې طرف نه دا روان دي اور سره زیات سر دا نور انډین کاسمیټکس یو شی بل شی روان دی مونږ چې کوم وته نیمه مالونه مونږ طرف سره روان دي نو هم د ستونزو سره مخ دي لکه چې کوم مالونه ایران نه راځي جلال آباد ته یا کابل ته نو هغه دې په دې باندې طالبانو لخپلې پاتچی ورکړي چې دا ټیم ماته یو موټر راځي چې هغه سره درېو طالبانو درېو کمانډانانو پاتچی چې هغه یو پنځه زره افغانۍ ده بل لس زره افغانۍ ده بل پنځه زره افغانۍ ده دا طالبانو ټیکسونه دي او مطلب دا چې ځای په ځای بیا نور هم ګاډي اکثر جګړې نو لس ورځې شل ورځې هم ګاډي لیپ شي دا کندهار طرف ته اوس مطلب چې حالات لږ نه ډېر خرابې اکثر مالونه هم خرابېږي دغه څو ورځو شپو کې دا خو ایکسپایرینګ راتلونکي په کې ګرمې موسم دی
نو اوس تاسو څه تاوان خو نه اورېدلې لکه د دې حالاتو د وجې ګاډي خو بند نه دي
ډېر تاوان سره مخ شو مونږ د تورخم پولې په بندي سره او دلته چې کوم حالات ورځ په ورځ خرابېږي ډېر زیات تجارتي طبقه بالکل بس کاروبار د نش برابر پاتې وایي
ډاکټر صاحب سلامونه، ستړی مشه په خیر.
وعلیکم السلام، څنګه بلره؟
ډیر مننه، ډیر مننه. موږ خو د کاروبار خبره وکړې، خو د انسانانو د ولسونو خبره هم کوو او د زده کوونکو خبره کوو. دواړه طرف ته طالب علمان دي، یو غد دی لارو د تړل کېدو سره اکثر د ستونزو سره مخ شي، بلکې د هغې مستقبل له خطرې سره مخ شي. امتحانونه یې، ټیسټونه یې، ډېرې خبرې. نو تر ته د خپل زده کوونکو د ستونزو په اړه ووایه چې ستاسو تګ راتګ څومره اغېزمن شوی.
زه خو بدم راغلم چې نن یو څلور میاشتې مخکې نکوله، یعنی کووډ راغلی او د هلکانو کورونو ته افسر دپاره لاړو. نو هلته کې ټول محصلین چې زموږ هغه حساب شو، کله چې حساب شو موږ دلته کې دوه قسمه محصلین لرو چې یو وي اسکالرشپ په سره راځي، یو داسې وي چې لکه پرایویټ چا پاکستان کې تدفینه وي. هغه اسکالرشپ محصلین چې کوم دي موږ افسر دلو تو او کسی په برکت باندې چې هغه کډیر یو څه د غوښتنې د کمی لپاره یو کار وکړ، د درې میاشتو کې هغه ټول محصلین دې خوا راغله. البته دا چې نن او دا ګوره داسې ډېر زیات د غره ته راځي، میسیجونه راځي، ټول همدغه وایي چې موږ دا پرایویټ محصلین چې کوم دي افغاز خواتین، یعنی پاکستانی چې کوم دي دلته کې پاتې، افغانانو ته یعنی افغانستان کې پاتې دي، دلته کې دوه ټول درسونه تي دي، پنځه شپږ میاشتې وشولې، کسي نن تي راځي. دا چې محصلین ما سره دغه وکړ چې هغه د امتحان لپاره دي، چیز جمع کوي خپله او هغه نه شي راتلی. هغه ته وایي چې موږ د سفارت سره کنټیکټ کړي دي باره کې، هغه موږ ته وایي چې تاسو لږ انتظار وکړئ او ما خپل سفارت سره کنټیکټ کړي دا د خاطر باندې چیرې دی. یو دا د هغه سوال چې مثلا ان شاء الله هغه روانه ده، نو خبر نه اوسه پورې یو څه هغه ته خوندي راځي دی خو ښه دي کوم ماته دی ان شاء الله راځي.
تا وایي چې دا د هایر ایجوکیشن کمیشن د پاکستان شپږ سوه افغانانو ته سکالرشپ ورکړی وي، وظیفه ورکړی وي.
هغه داسې و چې هر کال اته سوه محصلین چې کوم دي، دا اته سوه نهه سوه محصلین هر کال راځي. دوی د مختلف فیلډ کې راځي، میډیکل کې 90 یو سو کسه میډیکل کې نورو فیلډونو کې راځي. هغه محصلین چې کوم د نن اختر په پنځمه ورځ باندې هغه کوم زیرو سمیسټر لپاره راغله، هغه اوس نن کرنټین ختم شو، پرون کرنټین ختم شو، نن د هغه د اولنی کلاسونه کوم د زیرو سمیسټر هغه د دوه لپاره 45 ډیز د وی 45 ورځې بعد هغه لپاره کوم زیرو سمیسټر یې هغه نه پال د دوی اول ته امتحان ورکړي او هغه نه بعد د دوی به یونیورسيټي ته کوم لیږل کیږي. خو هغه محصلین چې کوم پرایویټ وای هغه یو 2000 سټوډنټ کوم دی راوځي په افغانستان کې سار دی او هغه د راتګ هیڅ چانس ته انکم نشته په لاله نه چای سمونه کړو او هغه لکه په تکلیف کې دی.
سګزي صاحب، تاسو خو د پاکستان چې کوم کاروبار فیډریشن دی یا د صنعت فیډریشن دی، دغه مشریم کړي دا د پالیسونم خبرې د بدمنې حالاتونم خبرې د دې ستونزو د کاروبار د دې حواري څنګه کې دي؟ ځکه چې دا جګړه د بدمنی د قصې خو روان دي، اوس دې کې لار سکه کې دي چې د خلک خپل کاروبار جاری وساتي.
بونيري صاحب، په کار خدا دې چې دواړه حکومتونه او ورسره طالبان کله هم د دوی ناشتی کیږي، په کار خدا دې چې په دې کې لکه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې اپټا اګریمنت کې دي، نو د دواړو طرفو په دې کې د تجارانو نمائندگان هم ناشتو. اوس په کار دا دې چې کوم د دوی ترمنځ چې کوم په دوحا کې یا په بل ځای کې یو کانفرنس کیږي، په کار دا دې چې د تجارانو د دې یو نظر هم پکې شامل وي او د دې سره سره په کار دا دې چې د تجارانو سره د دې ټول چیلنج دی هغه بیل دی. ځکه یو تاجر مجبور دی چې هغه پاکستان ته راځي که د افغانستان حکومت هغه ته په کرکه ګوري.
بخښنه غواړو د سګزي صاحب د ټلیفون لیکه ښکته شوه، موږ بخپل خبرونه له دوام ورکو. موږ سره ستار صاحب دی، افغان سوداګر دی، موږ سره شریف الله مومن دی، د طب زده کړې کوي په ډاو میډیکل کالج کې. موږ سره به واحد شینواری راځي چې دا کسٹم کلیر ایجنټ دی په تورخم باندې، او ډاکټر غلام سمد چې دی دا د اقتصادي چارو پو دی، د کاروبار په چارو باندې څېړنه کړې. د دې خبرې به اورو کم نقصان رسی، کاروباریان د کمو چیلنجونو ننګونو سره مخ دي. په دغه اړه باندې زموږ همکار احمد شاه زمي د کاروباریانو سره، د فیډریشن د خلکو سره او چارواکو سره خبرې کړې دي، دا رپورټ جوړ کړی دی. نو ستار او مومن صاحب دا راپور اورو، بیا راځو خبرونه په وړاندې بوسو.
د چمن د تجارتي خونې مشر جلاد خان وایي چې د افغان حکومت او طالبانو لخوا جلا جلا محصول اخیستل یو شمیر تاجران لستون سره مخامخ کړی دي. نوموړي زیاتوي چې د افغانستان د یو شمیر نورو سرحدي سیمو په شان طالبانو سپین بولدک ته هم پر داخلېدونکو تجارتي موټرانو باندې لایحه یا محصول ایښی دي.
دی خپل پیسې پر خپل ترتیب باندې اخی پر موټر 5000 6000 10000 لک یا دغه شی مطلب خپل لایا یې شه ده هغه دی خپل محصول په نامه باندې اخی بیا چې کندار ته ورس کندار والا د پخوا په شان هغه خپل محصول په خپل او طریقه باندې په بینک کې د بینک په ذریعہ باندې خپل محصول جری جمع کوي
شاوخوا دوی اونۍ وړاندې چې کله د جولای پر 14مه طالبانو پر سپین بولدک برید وکړ نو د چمن سپین بولدک لارې د سوداګرۍ په ګډون د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل سو دغه لارې د جولای پر 15مه 16مه او بیا ورسته د جولای پر 22مه د ولسی تګ راتګ لپاره بیا پرانستل سو چې اوس هم هر ورځ د سهار له 8 بجو څخه د غرمې تر 12 بجو پورې دواړو خواو ته خلک پر ځی راځي خو وروسته د چمن انتظامی چارواکو اعلان وکړ چې د جولای پر 16مه د چمن سپین بولدکلار د افغان ترانزیت تجارت ترڅنګ د هر ډول سوداګرۍ لپاره هم بیا پرانستل چې په هغه ورځ په بیلابیلو توکو بار کنټینران له چمن څخه سپین بولدک ته واوښتل دا لړۍ اوس هم روانه ده او د تجارتي مالونو د لیږد رالیږد لپاره لاره هر ورځ د غرمې له 12 بجو څخه د مازیګر تر 15 بجو پورې پرانسته وي د چمن تاجران وایي چې یو خو د کورونا وبای حالات او بلخوا په داورستوي کې په افغانستان کې د امنیتي بدلونونو لکبل د لاري له تړل کېدو وروسته تاجران له زیاتو زیانونو سره مخ خول د دوی په وینا د چمن له ډیپټي کمشنر جمعداد مندوخیل سره د 100 ورځو پر لپسې خبرو اترو وروسته انتظامیه دې ته راضي کړه چې د تجارت لپاره هم د چمن لاره د سپین بولدک پر مخ خلاص کړي د چمن د تجارتي خونې په خوانی مشر انجنیر داروخان اڅکزی وای چې کله حالات سم وي نو د ترانزیت په برخه کې له کراچي څخه د چمن لالاري د یو سل شل په شاوخوا کې ټرکونه هر ورځ افغانستان ته اوړي د نوموړي په وینا پر دې سربیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک لالاري هر ورځ په بیلابیلو توکو بار له 2500 څخه تر 400 پرې ټرکونه اوړي را اوړي
د پاکستان د لارې ګورجی یا بورا یا شر یا نور د شین چې کوم د افغانستان ضرورتونه دي خوراکي شین یا د کنستراکشن مالونه دا د افغانستان ته ځي یا د افغانستان د خواصې چې کوم نوده میوه ده وچ میوه ده جړی بوټیانې نور د آیټمان چې په افغانستان کې کرل سوي یا کرل کیږي هغه راځي
وسوال طالبان په داورسیو کې تر سپین بولدک وړاندې له تاجکستان ترکمنستان او ایران سره وصل د افغانستان سرحدي سیمه هم له افغان ځواکونو څخه نیولې او پر بندرونو او ګمرکونو یې کنټرول ترلاسه کړی دی د کندهار یو تاجر جمال الدین چې له پاکستان افغانستان ته ټوکر واردوي وای چې د لارو بندیدل او اوس بیا دوه ځای محصول ورکول سوداګر له ستونزو سره مخامخ کړی دی
حکومت ته موږ ګان کې نه لرو چې موږ وایي چې موږ دوه ځای محصول وکړو دغه چې دې سره غواړي یا بھائی 20% به محصول کې وکړا کی یا مستقیا په لاره تر وکړا کی موږ راغو مشکل خاصه د تاجر په طرف
د لارو بندیدو او بیا وروسته دوه ځای محصول اخیستلو په نتیجه کې په کندهار کې د ورځنیو توکو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی دی د کندهار ولایت د ګمرک مشر سپت الله احساس بیا وایي چې پاکستاني چارواکو له دوی سره له تماس نیولو پرته چمن سپین بولدک لاره په یو اړخیز ډول پرانستل نوموړي زیاتوي چې دمګړې یوازې د وارداتو یا درآمداتو پروسه روانه ده خو هیله څرګنده کړه چې افغانستان به د سپین بولدک لارې خپل صادرات یا برآمدات راتلونکي ونې پیل کړي
موخه یو مشروع حکومت پس مکلف یو قانون تطبیق او هغه څه قانون قوانینو کې نافذه طرز عملونه کې مختوسي او ما تطبیق کوو مقیمت گزاری حتی الله نه دا مګاسي کډا ستوم دا ټول مرکزی ستوم دا سه هر موټر راځي هر جنس راځي هغه په سیستم کې چې کډا ستوم کې داخلي کې پیسې ټول په بانکونو کې کېږي تعرفه ټول نه دا هغه نقدي پیسې یو افغاني حکومت کې نخستل کېږي
د افغانستان مالی وزارت هم منلی چې پښپښ بندرونو کې ګمرکي فعالیت نه لري او د وسوال طالبان لاسته د دوغ بندرونو او ګمرکونو لویدل ورسته د حکومت اواید د میاشت پر سر له شاوخوا و نیم عرب افغاني څخه نیمایي ته راټیټ شوی دی کته مو سوال طالبان تر اوسه په سپین بولدک کې د محصول راغونډولو په اړه څرګندونې نه دي کړي خو په چمن کې ناست پاکستانی چارواکي هم له طالبان سره د تماسونو یا لارې خلاصولو نویت په اړه څه ویلو ډاډه کوي خو په چمن کې مشتي یو ځای کلیرینګ ایجنټ رحمت الله د جولای پر 9 مشال رادیو ته وویل چې نه یوازې له پاکستانه تجارتي مالونه روان دي بلکې د په خبره لکندهار هم په انګورو او خټکیو بار کنټینران د جولای پر 9 چمن ته راوښتل چې پاکستانی چارواکو خپل محصول ورڅخه واخیست د پاکستان د اوایدو مرکزی ادارې ل راپور سره سم په 2020 مالی کال کې د افغانستان او پاکستان د ترانزیت تجارت په ګډون د دوړخیز تجارت ټول حجم 3.08 میلیون ډالر وو چې د 2016 او 2015 مالی کال پرتله شاوخوا 1500 میلیون ډالر راټیټ شوی دی
زمونږ همکار احمد شاه زمی و چې تفصیلی راپور یې راکاو دواړه طرف ته، کاروبار، سوداګری او د خلکو ته ورپېښې ستونزې. دا وخت زموږ سره ستار صاحب دی، افغان سوداګر دی، او موږ سره شریف الله مومن دی. ستار صاحب، تاسو د احمد شاه زمی راپور واورېد، څه تبصره کوئ په دې باندې او څه د حل لارې نه په دې حالاتو کې؟
جی بنیر صاحب، بس حل لار ادا کہ لگ افغان او پاکستان دوڑ طرف سے حکومتوں نے لگی اسانتیاں پیدا کر نو روزگاری خلق کو لگا اغشتہ تاوانوں نے برابر شو، مطلب ہے کہ روزگار دم لگ بچ پاتے شیخو کا پوزیشن دغه سی چې یو طرف ته افغانستان حکومت زیاتی کا، بل طرف ته پاکستان حکومت زیاتی کا، او مطلب دا چې یا ابراهیم حکومت طالبان جاتے کا ناروا ٹیکس اخلي، نو دا کاروبار بالکل ختم دو ہے. ذکر موږ ګورو په کابل، جلال آباد، کندهار، ویرات کې زیاتر تجاران شپ شو، لاړ تو ایران طرف ته، لاړ تو ترکی طرف ته، لاړ نه پاتې کوي.
تخپلم وای چې ته ایران سره اوس منډ تر دې وای چې کاروباری هلې زلې شروع کړي، نو د ایران سره به بیا څنګه کاروبار کې؟ یعنی هغه ته دومره ګټه کوي کوم چې پاکستان سره کاروبار دستا؟
بالکل بالکل، ایران له موږ ډیر په اسانه باندې په یو ورځ کې راتلایم شم، په یو ورځ کې راتلایم شم. چې حالات دلته طالبانو تخوانه خشي کنه، ایران مالونه موږ ته ډیر ګټه ورده، هغه موږ ته ډیر فایده مونږ ډیر په اسانه باندې موږ وړای راوړی شو. لکه څنګه به چې مخکې موږ پاکستان نه مالونه راوړو، نو دغه چې اوس ایران نه راوړی شو.
موږ سره ډاکټر غلام سمت صاحب د ټلیفون په کرخه دی. ډاکټر صاحب، د په دې سیمه کې چې کوم اقتصاد دی یا اکانومي ده یا کاروبار دی، په هغې باندې نظر لري، په دغه اړه باندې څېړنه کوي په اسلام آباد کې د یو څېړنیز مرکز سره. ډاکټر صاحب، تاسو ستړي مو شوئ؟ په خیر.
ډیره مننه شاهین صاحب، خوشحاله و آباد اوسئ.
ډیره مننه ستاسو د وخت. مونږ باس کو جی د دې سوداګرۍ تجارت په موضوع باندې، او دوه طرف ته سوداګر دا وی چې یو خدا د چې د حالت امن خراب دی، بدامنی دا، دوی مدار چې دوه حکومتونو طرف نه داسې قوانین، داسې شرایط عملی کیږي چې دغه په نتیجه کې کاروبار ته ډیر نقصان رسی. تاسو په دې موجوده صورتحال کې د پاکستان افغانستان چې د کاروبار کم پروسپیکټس دي، د دې چې کم راتلونکي دی، کوم مستقبل دی، نو هغه ته څنګه ګوره؟
دوه شیزونه شاهین صاحب د بزنس کمیونټي لپاره ډیر زیاته معنی لري. یو ته انسرټنټي وای او یو ته ریسک وای. انفارچونیټلی څومره چې دا بزنس کمیونټي دا شاهین صاحب دی لپاره ریسک دومره نه میټر کوي، ولې چې ریسک ته پټه ده، ته معلومول شي، ته کلکولیټ کول شي. او انسرټنټي کله چې داسې حالات کې تا ته ډوسه پته نه لګي، د بزنس کمیونټي د پر دا ډیر زیاته مهمه او لازمی شی ده. او دا انسرټنټي دا چې دا د ملک بزنس کمیونټي ډیره مایوسه کوي. دا کم چې حالات روان دي د افغانستان، د دې شاهین صاحب چې کوم لینک کوي تاسو، نو دا انسرټنټي طرف ته روان دي.
انسرټنټي مطلب دا دی چې بے یقینی، بے باوري.
بالکل بے یقینی. ډیره مننه شاهین صاحب. نو بیا کینی روانه دا هغه بارے کې چې کوم دی، نه یو خاص پالیسی یو مر جوړول شي، نه یو بزنس تجارت لپاره چې کوم یو انویسټر یا هغه چې کوم سوچ لري هغه نشي ساتلی. نو د دغه موضوع سره اوس تاسو ته وایم شاهین صاحب، اوس ریسنتلی زمونږ چې کوم بی سی پی چې کوم دی، لکه بزنس کلاسینګ پوینټس چې کوم دی، په هغه باندې یو خو د ګورنمنت ټیکسیشن دی چې هغه خلیت کوي. اوس داسې خبرې مولا مخې ته راغلي چې طالبانو یا چې کوم مسال د کې چارواک خلق چې کوم راغله دي، هغه غا ټیکسس چې کوم دی نو سی واخلل. نو بیا هم د بزنس روم کمیونټي وا هغه چې کوم دی الډي اور ټیکس او ټیکسونه به ور کولم، اوس په د پاسه دی نو ټیکسونه ولا ګولو. نو دغه وجه نه اگین بیا چې کوم دی نو بزنس کمیونټي چې کوم دی نو هغه مایوس ده. زه دا وایم چې کومه تاسو وګورئ د ملک د پاکستان حالات ته، او بیا خاص کر زمونږ د پښتونخوا حالات ته، نو مونږ ریسنتلی د ملک په حالاتو دا وکتل چې د افغانستان د حالاتو ډایرکټ اثر زمونږ په ملک باندې په اکنامکس باندې شروع شوی دی. او تاسو که د فارن بانډ کې چې کوم انویسټمنټ او هغه جی راغوزار شوی دی، زمونږ کرنسی ډیویلیویشن طرف ته چې کوم دی روانه شوی ده، او فارن ډایرکټ انویسټمنټ کې چې کومه بې یقینی وجي هغه په وجه باندې هغه هم کم شوی دی. او د پښتونخوا د پاره جی شاهین صاحب، بس اخیری خبره کوم، نقصان مو سره غټ داري چې اوس د کم زمونږ د انډستریلایزیشن پالیسی چې کوم پښتونخوا حکومت لانچ کړی و، نو هغه بنیادی چې کوم بنیاد دی چې هغه د افغانستان کې امن دی، که دغه امن نه وي نو زموږ سنټرل ایشیا سره، افغانستان سره، او په دې
اوس دیکھ منگ تاس ہوئے تجارت پاس بل نہ دے دل تمو سر پگاون کی چین یو ڈیر لوے ملک تے، کاروباری ملک تے، اواغ دالتا دا سی پیک پنم باندھے گاٹا منصوبہ روانہ کھڑے دا نظر دام دے چې د افغانستان د لارې د سنټرل ایشیا ته او مرکزی اسیا ته خپل سامانونه یوسي، نو د چین فیکٹر پکې بیا څنګه دی؟ آیا هغه سداسې کردار ادا کولی شي چې قراری راشی او کاروبار ودو کی
د چین ډیر غټ فیکٹر دی که پولیټیکل تاسو وګورئ کنه که د چین انټرونشن راشي دي او امن راوستی شو چین خدا خو ډیر غټ فیکٹر دی په اکنامکس اړخه باندې هم د چین ډیر غټ رول دی خو موږ سره جی مسله چې کوم بنیادی د سی پیک په اله افیکټوي د سی پیک رول به اله موږ ته په ظاهر باندې ښکاري چې کله جی په افغانستان کې عملي مسله جی موږ سره دا ده کنه چې زه د پاکستان د پښتونخوا خبره وکړم نو اوس ریسنٹلی یو پائلٹ چې کوم دی زمون کارګو تلی وو ازبکستان ته هغه د افغانستان په تروجی تلی وو اوس الله به داسې فیک افیکټیو کیږي چې کله په افغانستان کې تاسو راځي امن راشي ادروایز سی پیک وداؤٹ افغانستان او وداؤٹ سنٹرل ایشیا جی پاکستان ته بلګه فائدہ ورکي او هغه ډیر فائدہ چې کوم دی چې کوم انګلیش کې ملٹی پلایر افیکټ وای جی هغه چې موږ نشو اسې دولې سو پورې چې په دې ځای کې امن نه راغلي
ستار کتا ته پر اسکه د پاکستان لار بندي کې نو تاسو سره د ایران نه علاوه نور کوم ملکونو سره د کاروبار موقع شته د افغانستان نه چې تکول شي
بالکل مېرې څه وشتا خو خبره ده چې بیا لګي ګراني شاله کوم ډیر لګي کنه نو دا ایزی کمی دی کو تر مان کی شی دی لگا مخت من کو پاکستان سره د سبیت پاسانا بتو راس دی اگر نه بعد من سره دویم اپشن ایران دی کنا نو بل تا د پاکستان تم دی راځي من ډیر مرګي و د پاکستان تم د پاکستان تم دی کنا او د خپل شرایط او د امیګریشن او دغه مسله ته لږ ایران
مون سره جی د تورخم د پولی نا واحد شنواری دی د کسٹم کلیر ایجنټ ته واحد شنواری صاحب تاسو ستړي مشویم په خیر
وعلیکم السلام ډیر مننه تاسو ته سړي مشوي
ډیر مننه ډیر مننه ډیر خوشاله او سې چې تاسو ته وخت وېست نو شنواری سه لګوم خبر کړه نه څنګه کاروبار څنګه دی ته کسٹم کلیر ایجنټ تا مخه ته لارې تیریږي کنټینر به تیریږي سامانونه به تیریږي نو څه صورتحال دی
بس خو کو مخکینه نظر وچو مخکې وخت باندې ماضی باندې تیر شوی وخت باندې هغه خو بس هغه خو اوس تقریبا 40% هم څه نه دی پاتې کنه
40% هم نه دی پاتې
مخکې کوش هیڅ هم نه دی پاتې کنه اوس به موږ دا هیله لرو دواړو هیوادونو نه دواړو چارواکو نه چیرې داسې یو پالیسۍ جوړې کا داسې پروګرام جوړ کا چې هغه تجارت هغه حل ځنې په موږ طریقه باندې روان شي خو دې لپاره زه دواړو نه ګیله کوم چیرې دواړه هیوادونه چې کوم چارواکي دي چې تجارت سره کوم منسلک خلک دي ترلی شوي خلک دي هغو نه څوک پوښتنه نه کوي هغو نه څوک مشوره نه اخلي که هغه کلیرنګ ایجنټان دي که هغه چې کوم دی که نه په پاکستان کې سوداګر دي د دې وجې نه مایوسي ده په کلیرنګ ایجنټانو کې په تجارانو کې 40 ګنټې کې کراچۍ نه ګوره په 48 ګنټې کې په 50 ګنټې کې کراچۍ نه یو ګاډی را روان شي هغه تورخان ته افغانستان ته انټر کېدی شي نو ډېره لنډه لار ده نو موږ پاکستان چارواکو ته دا سوال دی دا مطلب دا موږ ته ریکویسټ کړو چې که تاسو لږ اسانتیا جوړه کړه خاص کر د بزنس کمیونټي خلکو سره افغانستان نو ان شاء الله چې دا پاکستان مصنوعات چې کوم دي پیداوار چې کوم دی دا خلک په افغانستان کې خوښیم او زر تر زرم رسی تازم رسی نو موږ ان شاء الله هغه کاروبار بیرته هم راڅخه کېدی شي
ډاکټر صاحب حالات خود غدی زمون مخ ته دی او دواړه طرف ته زده کون کې ډېر په تکلیف کې دي سمره امکان دی د انلاین امتحان غستو یا د دې د زده کړو د انټرنیټ په ذریعہ باندې په افغانستان کې مو په پاکستان کې مزکه چې خبرې غستا وړاندې دي چې تګ را تګ ممکن نه دی حالات خراب دي نو دې کې د انلاین امتحان غستو سه امکانات شته یا دې باندې تاسو سوچ کړی دی کنه
اصل کې دا چې د نړۍ اړیو ماسټری کې دا افغان ماسټری د پاکستان ماسټری هغه په یو څه کې د پاکستان وی نو د دې په پاکستان لپاره ځان نه دی یو لاین یو پروسس جوړوي یو څه جوړوي هغه پروسس په کې چې د ټول کلاس نه یا د ټول یو څه نه نو ان لاین امتحان لري او هغه کوم پاکستان یا افغانې موجود دي نو هغه هم نه لري په ځان له دې لپاره یې دغه څه کوي یو افغانان یې چې هغه کې سار دي او دغه کې پاکستان کې یو څه سار دي هغه و فزیکلی یې نه کوي هغه دوه افغانان ان لاین یې نه شي کولای پر څو چې هغه د تکرار شي به نه ځای دی مو ته یا کول به یا ان لاین ونه کوي زما په خیال چې د ان لاین ایگزام په داسې ډول دغه څه تر څو چې د یو یو رپورټ راشي کنه هغه معلومات وي او
د ډاکټر شریف الله مومن صاحب ډېر مننه کوم چې خپل قیمتي وخت وستو د زده کړو موږ سره خبرې وکړې مومن صاحب ډېر مهرباني ډېر مهرباني د ستار صاحب هم مننه کوم د داروخان سګزي صاحب هم کوم ډاکټر غلام سمد صاحب هم ډېر مننه کوم د ټولو ډېر ډېر مننه هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوسه
نظر او چانه
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولیکه
M A S H A A L
R A D I O